ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني په خبرونه کې باندې خپنې غوا د پاکستان سیاسي حالات په کم دوري روان دي په پاکستان کې د 8 فروری د پارلماني ټاکنو نه پس د حکومت سازي عمل په کومه مرحله کې داخل شوې ده سیاسي ګوندونه له یو بل سره د رابطو پر حال کې دي او د دوی ترمنځ د دغه رابطو سه ایجنډا ده زموږ خبريالان تجزیه نگاران په دې خبرونه کې او د روس د اپوزیشن لیډر نوالنی الکسی نوالنی مړ شوی دی دا غوړه به هم تازه حال ووري خو اول خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فروری د 8 په انتخاباتو کې د درغلۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی د پاکستان سپریم کورټ بعد عامه انتخاباتو لغوه کولو درخواست اوریدنه کوي د روس یو وفاقي زنداني ادارې په بیان کې ویلي دي چې اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی په زندان کې مړ شوی دی اوس د خبرونو تفصیل پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د 8 فروری عامو انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد سبا په ټول هیواد کې پرامن مظاهره پیلوي پی ټی آی نن د فروری په 14 د فروری په 14 په ایکس باندې لیکلي چې په انتخاباتو کې د منظمې ټګۍ او د ووټونو اغلا کولو پر ضد په ټول هیواد کې پرامن احتجاج کوي د پاکستان د ټاکنو کمیشن د پایلو په اساس تحریک انصاف ملاتړي آزاد کاندیدان په قومي اسمبلی کې 101 څوکۍ ګټلې دي خو د دوی په شمول هیڅ یو ګوند په یوازې په مرکز کې د حکومت د جوړولو لپاره کافي څوکۍ نه دي ترلاسه کړې بلخوا د پاکستان یو شمیر ګوندونو د فروری 8 په انتخاباتو کې د ټګۍ پر ضد مظاهرو ته دوام ورکړی دی په بلوچستان کې پرون پښتونخوا ملي عوامي ګوند بلوچستان نېشنل ګوند بنګل ډله هزاره جمهوري ګوند نېشنل ګوند او پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند د نتیجو بدلولو پر ضد احتجاجونه وکړل په کراچۍ کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې او تحریک انصاف غړو او پلویانو د انتخاباتي کمیشن دفتر مخې ته مظاهره وکړه جمعیت ویلی دی چې نن د سند او پنجاب ترمنځ لوی لار تړي خو د جماعت اسلامي غړو او پلویانو د کراچۍ ښار په ختیځ ته لکه احتجاج کړی دی د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نورو چارواکو نگران حکومت ویلي دي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول رون او عادلانه و کمیشن وای چې څوک د نتیجو په اړه شکایت لري نو عدالت ته دی ولاړ شي په عین حال کې په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره هلې ځلې هم روانې دي تحریک انصاف ګوند مشرانو پرون د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن سره ملاقات کړې جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په ایکس باندې لیکلي چې دواړو ګوندونو د عامه انتخاباتو په اړه مشاورت کړې ده د پاکستان سپریم کورټ د 8 فروری د عامه انتخاباتو لغوه کولو درخواست د اوریدنې لپاره منظور کړی دی سپریم کورټ نن د فروری په 14 په خپل ویب پاڼه د مقدمو اوریدنې په کاز لیست خپور کړی چې پکې د انتخاباتو درخواست اوریدنه په لومړی نمبر ده د پاکستان د چیف جسټس قاضي فایزي صاحب په مشرۍ درې کسیزه جرګهګۍ به د دوشنبه په ورځ د فروری پر 19 درخواست اوریدونه کوي جسټس محمد علي مظهر او جسټس مسرت هلالي په دغه جرګهګۍ کې شامل دي په درخواست کې غوښتنه شوې چې د فروری د 8 نیټې ټاکنې د لغوه او د حکومت جوړولو بهیر دی ودرول شي په درخواست کې دا هم ویل شوی چې په دیر شورو کې دي نوې ټاکنې د عدلي تر څارنې لاندې ترسره شي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی ملي جمهوریت غورزنګ په شمالي وزیرستان کې پر خپل مشر محسن داوړ او نور غړو د ډزو پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی دی او هلته یو عمومي لارې تړلې دي ان ډی ایم له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د لوړ پوړو چارواکو پر ضد د مقدمه دایره کړي په عین وخت کې درپخیلو ویلي دي چې له ان ډی ایم سره ګډو مظاهرو ته دوام ورکوي او ګواښي کړی دی چې که انتظامی په ډزو کې د ککړو کسانو پر ضد اقدام ونه کړ نو د فروری پر 18 په ضلعه کې کاربندیز کوي پېښور های کورټ پرون د افغان نرخزی او کډوالو د قضیې اوریدنې پر مهال پولیسو ته امر وکړ چې هغوی دې نه زوروي هغه مقدمه د ټولنیزو هنري چارو یو ناحکومتي سازمان مفکوري دایره کړې وه د کډوالو نرخزیانو وکیل ممتاز خان مشالې ته وویل چې د نرخزیانو ژوند په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی
مونږ کیس په دې بنیاد فایل کړ چې تر څو پورې د حکومت پاکستان په دې خوره باندې یونیسیار به تور اداره موجود ده دا هغه فنکشن بحال دي حکومت پاکستان دا غی اگریمنٹ مطابق دا غی خپل دسخط تابع دي او هغه ته غلیګ سټیټس ورکی لہذا دي ریجسٹرڈ افغان نیشنل تصور کړی شي او د دې خلاف تی نوټیفیکیشن یا کوم کاروي چې د فیلپور بند کړی شي.
دا په داسې حال کې دا چې د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر له پیل راهیسې د بې اسناد افغانانو ستنولو ته دوام ورکړی دی. د حکومتي شمیرو تر مخه تر روان فروری 14 پورې 2,00,000 زیات افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي. نن په پیښور کې د ګیس سلینډر چاودنه کې د یو کور درې کسان وژل شوي. د پیښور ژغورنې ادارې ریسکیو یو دوه دوه نن په خپور کړي بیان کې ویلي دي چې دا پیښه د ښار په ګلبهار اجاز آباد کې هغه وخت رامنځته شوه چې کله ګیس سلینډر وچاودېدو. د چاودنې له وجې د کور چت پرېوت. د ادارې په خبره د کور له ملبې یوه ښځه، یو سړی او یو ماشوم راویستي دي. په پیښه کې یو کس ژوبل شوی. او اوس یو اخرنی خبر. د روس د زندانونو وفاقي ادارې په بیان کې ویلي دي چې اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی په زندان کې مړ شوی دی. دا بیان چې د فروری په 14 خپور شو په خپلواکه توګه یې تصدیق نه دی شوی. د روس دولتي رسنو هم د دغه بیان په حواله ویلي چې 28 نوالنی مړ شوی دی. د تاس دولتي خبري اجانس د ویان دیمیتری پیسکوف له قوله ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نوالنی د مړینې له راپور څخه خبر شوی، خو د مړینې د علت په اړه رسمي معلومات نه لري. د زندانونو وفاقي ادارې په یو بیان کې وویل چې نوالنی د فروری په 14 په زندان کې ګرځېدو او وروسته بې هوش شو. بیان زیاتوي چې یو امبولانس ورغلی چې طبي مرستې ورته ورکړي، خو هغه مړ شو. د نوالنی د ډلې لخوا د نوموړي د مړینې په سمدستي توګه نه دي تایید شوي. د نوالنی ویان دي کیرا یارمیش په ایکس پاڼه چې پخوانی نوم یې ټویټر وویل چې موږ تر دې دمه هیڅ نشو تاییدولی. د مشال خبرونه پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او خبری ګړای دا د دې خبری ګړای قربان زم مجید بابر یم. تخنیک په برخه کې را سره جان محمد دې او په خبرونه کې په ډومبه نیمای کې بونتا تاسو ته د پاکستان د سلور وړو شبو د مرکزونو نه او معلومات درکو چې دا محل سره واندې. په ډومبه سر کې وردو کراچۍ ته نیاز علی خان د کراچۍ نه را سره دی. لږ شیبه مخکې داسې راپور نو چې د غلطه ګرین ډیموکراټیک الاینس یا جی ډی ایچ ورته ویل کېږي، هغې د 8 فروری د ټاکنو د نتیجو پر ضد احتجاج کړی دی. ډومبه وردو نیاز علی خان ته، نیاز علی خان ستړی مشي په خیر راغې. او که تاسو وایئ چې دا محل آیا یوازې په سند کې د جی ڈی اے خلک په احتجاج دي کنه، د دې سره سره نورم غوندونه دي وغوی خپل احتجاجونه کوي. نادری خان سر نادری خان تاسو ته د ماغه درځي اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګي او د مشال لیډیو خبري غړای دا په دې خبري غړای کې مونږ غواړو چې تاسو ته بنبه د پاکستان د سلور واړو صوبو نه خپل همکاران چې په دغه صوبو کې زموږ نمائندگان دي هغه سره خبر وکړو او تاسو ته په دغه صوبو کې روان حالات در وخایو. زموږ دا خبري اعلان د ورځې په دې شیبو کې هم لګیا دی او دغه تل کې تاسو ته ټول معلومات راغونډوي. نادری خان تاسو ته زما غږ درځي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. طاهر جمیل صاحب زما غږ تاسو درځي؟
جی بالکل تاسو غږ راځي. جی
ها طاهر جمیل صاحب، رومبه بعد لاهور نو شروع کو. لاهور په دې داتم فروری د نیټه نه پس د پاکستان د ډیرو سیاسي ګوندونو مرکزم دی او دغلته کې د دوی مشرتابه می او د دې ترڅنګ دغلته کې د ټاکنو نه پس هم صورت حال رامسته شوی دی. نو هغه باندې تاسو نظر یې چې دغلته کې د احتجاج یا بیا د حکومت سازه په اړه د معلوماتو یا د تعلقاتو او د دې ترڅنګ بیان بازی چې روانه ده، کډون بسر کې دا وایي چې آیا د حکومت سازه په اړه باندې په دغه صوبه کې سر روان دي؟
جی بالکل ډیر مننه. جی بالکل، دا اتمه فروری چې کوم ټول ټاکنې په پورو هواد کې شوې دي، هغه نه پس یو کم چې مشکلات دي او کم ستونزې دي سیاسي ګوندونو ته، هغه دا دي چې یو ګوند هم واضح اکثریت نه دی اخیسته په قومي سمبلی کې. نو هغه نه پس د حکومت سازی لپاره هلې ځلې روانې دي او د ټول ټاکنو چې نتیجې چې رالی د دې هغه نه سمدستي پس په لاهور کې هلې ځلې روانې شوې چې پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری، بلاول بټو هم لاهور ته رسیدلی او پاکستان مسلم لیگ نون د ګوند مشرانو سره شباز شریف سره، مریم نواز سره او د ګوند نور مشران سی اغوی سے اغوی سے لیدل اغوی سے کتن وکل اغوی سے حکومت سازی پڑ مذاکرات وکل خواغا تر سر اغه وقت اون رسید اغه نه بس د کاف لیگ گوند مشر چو شجاعت سے ملاقاتونه وشول نور گوندونم دا حواله سره د مشاورت جاری او دا هله دلی خدل تروانی دی خدل تډیر د پنجاب اسمبلی ظاهر د پنجاب مرکز د لاهور او دا غل پنجاب اسمبلی په دی خار کې دا نو صوبایي کم حکومت دی په اغه جوړول لپاره ته هله دلی خروانی خو وفاقي حکومت په اړه دلتا وس دا سیسمنګ دا اکټیویټیز یا هله دلی نو ګورځه کا چې اسلام آباد کې چې
خبر اوکا چھ دا پنجاب اسمبلی دا پارا نوایا تاسو گنے چی دا پنجاب اسمبلی کی دننا دا اکثریت ثابت ہولو او دا حکومت سازے پاڑا باندھی دا محال دغه پڑاو کم زے ترسی دلے دے
جی بالکل پنجاب اسمبلی چې نتیجه چې کله رالی نو داغه کې په نومړي په نمبر باندې چلته منګورو ډېرې څوکۍ چا ګټلې دي اغا خو ګوند یوم نه دی اغا آزاد امیدواران دي چې یو سل شپارس کې د پاکستان تحریک انصاف حمایت یافته آزاد کاندیدان دي او دویش دسی دي چې اغا بیخي آزاد دي او یو ګوند حمایت هم په خپل توګه هغه الیکشن ته ولاړ او انتخابات دا ګټلې دي او پنجاب اسمبلی ته رسیدلې دي نو مسلم لیگ نون اغا آزاد کې شپارس آزاد او ارکان حمایت ناراضی او حکومت په دې صبح کې پاکستان مسلم لیگ نون جوړي
او د طاهر جمیل لکدا دا لکدا سیمون په مطلق تو غنی شو ویلي خو تاسو په خیال یا چې موجوده کم شمیری دي هغه هغه نه دا ظاهریږي چې پاکستان مسلم لیگ نواز دل کې دې شو حکومت جوړ کړي طاهر جمیل صاحب کدارا ته وای آیا د احتجاجونو کوم لړۍ روانه ده
نا جی منگ احتجاج خبرو کو دے انتخابی نتائج نہ بس نو سپور احتجاج داغا لاہور کے نشتہ دے خو پاکستان تحریک انصاف سے کم بارون خپل میڈیا سره خبر طور کې کم اغوی کم مشرانو اغوی دا اعلان کړو چې موږ بر ټول هیواد کې موږ احتجاج کوو او خاص وګ لاهور پنجاب میا کړو او پنجاب کم صدر د پاکستان تحریک انصاف هغه حماد اظہر هغه په ټوئیټر ایکس باندې دا اعلان کړو چې موږ په اتوار پنجاب کې دې اړه احتجاج کوو تر اوسه پورې لا احتجاج نه نشته
صحیح ډیر ډیر مننه نه اوریدونکو څنګه چې تاسو ته مو ویل کراچۍ کې زموږ همکار نیاز علی خان دا وخت موجود دی د تکنیکی وجوهات له وجې غته رابطه نه کیده اوس موږ سره راغلی دی نیاز علی خان ستړی مشه او کدار ته وې پړمبي سر کې مونږ اورو چې دغل تکي ګوندونو احتجاج کړی دی په خاص توګه د ګرینډ ډیموکراټیک الاینس نو مخستل کیږي نو آیا د دغه احتجاج مخه سوا او اوس آیا دغل تکي نور کم ګوندونه هم د نتایجو په حواله سره احتجاج باندې دي
صورتحال دے
ہاں اوریدن کو دمنگ ہمکار نیاز علی خان نیاز علی خان ستاسو پا ریسپشن یا ستاسو پا سگنل کے مسئلہ خکاری نو کتا سدا سے ساہیت ورنیز دے شئی او ستاسو موسر علی کا مستقیم شی برابر شی خبی نیاز علی خان ستاسو خبلا خبر پر مخبوز ہے جی نیاز علی خان
مجید بابر سے ما دا ویل چی پا کراچی دا احتیاجون چکم لڑائی و آغا دا داتمی فرد
نیادری خان تاسو له موږ واپس راځو او ریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو په خبر ته عظمت علی شاه را سره د ټلیفون په لیک راغله ده عظمت علی شاه هم دغه پښتنې پاکستان کې کوم سیاسي حالات دي خو د ټولو نه چې کم دا وخت حیران کونه یو معلومات تر مخه کیږي چې جمعیت العلماء اسلام فیډل او د پاکستان تحریک انصاف ګوند ترمنځ په خیبر پښتونخوا کې د حکومت سازه پاړه باندې د ملاقاتونو لپاره د خبرو اترو لپاره کوم کمیټه جوړه شوې ده یا دغه تکي د احتجاجونو سره حال دې پړم بیس کی کتا سو وای چې آیا د احتجاجونو سہال دی
ډیر مننه بابر صاحب دا سې دا چې په خبر پښتونخوا کې چې کل نه الیکشن شیو دا غی ل د سبا دروازې نه مطلب د 9 فروری نه چې کوم احتجاجونو هغه روان شیو مختلف ګوندونو په د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې چې کوم احتجاجونه غروانو، خو تر ټولو غټ چې کوم احتجاج وو هغه د پاکستان تحریک انصاف د هغه آزاد امیدوارانو چا چې په پېښور کې خپل سیټونه بایللي وو، لکه تیمور سلیم جاګړه، کامران بنگش، یا د شانت کې نور چې کوم هغه احتجاجونه کول. بیا دغه احتجاج هغه موټروې ته یوړو، په پېښور انټرچینج باندې احتجاج کول او الته کې موټروې بند کړی و تقریبا درې ورځې. بیا د هغې وروسته چې کله په سوشل میډیا او په مین سټریم میډیا یا دغه شانت کې خلکو په هغې باندې غبرګونو خود یا هغې باندې چې کوم دی ناخوښي ظاهره کړه، دا هغې وروستو ځکه چې موټروې بندوان موټروې باندې چې کوم دی د پېښور او مردان اسلام آباد دا ټول څومره هم ګاډي تله راتله هغه بند وو. دا هغې د وجې بیا پرون هغوی چې فیصله وکړه چې یار هغه احتجاج چې کوم دی
عظمت ریشه نن څه حال دی اوس په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې آیا کوم احتجاج د دغو نتایجو په حوالې سره روان دی؟
احتجاج بالکل، احتجاج خو مختلف ځایونو کې روان دي، روزانه کیږي، هر سحر احتجاج کیږي، بیا غی خواهش وي، بیا راضي، بیا د سب اوس د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دی سبانه کوم چې د عمران خان کال ورکړې دي د احتجاج، نو سبا چې کوم دی دا غی نه به په جمیل روډ سوري جمیل چوک چې کوم دی رنگ روډ باندې په غی باندې به احتجاج غوی تیاریاں روانې کړې دي. دغه شانتي کومګو ګورو چې د خیبر پښتونخوا د پارا کوم ټاکلې شوی وزیر علی دی، مطلب چې کوم د کپاټه لخوا ټاکلې شوې دی علی امین ګنڈاپور، هغه پېښور ته راغلی دی او په پېښور کې هغه سپیکر هاوس کې چې کوم دی دلته کې دی او سه قانوني مشاورت د پاره هغه سره چې کوم لیګل ټیم دی هغه هم ناشې ځکه چې په هغه باندې شپږ شويس بویش داسې کیسونه دي چې هغه کې اپوزیشن خو نه خو لکه داسې ډیر دغه دی چې هغه غواړي دا چې هغه دغه کیسونه مخې ته وروړي. داغه د وجې پاغي باندې قانوني مشاورت اوس هم روان دی، یو میټینګ روان دی د تنظیمي لحاظ سره، او پاغي باندې چې کوم دی نو ګوري چې را آیا سبا دغه کیسونه چې کوم دی هغه دغه وزیر اعلی د شپ یا د وزیر اعلی کېدو په وخت باندې چې کوم دی داغه نسوک فائدو چې تني کې او د ځنخ کار نشي دغه پور ار سيزه کې غوي نامزد کړي دی او پاغه باندې کیسونه دي. دغه شان کو ګور بیا
ازمن ریشا صاحب چې کوم زما پښتنه وا چې د دې دوی ځان سره غواړي چې کوم ګوند شامل کی او دا غون سره اتحاد کی حکومت ساده د پاره مخ کې د جماعت اسلامي خبره کیدا، خداغي کم صوبایي مشرتابه واغه خبره رد کا، د جمعیت علماء اسلام فیل له سره رابطو خبره کیږي، په دې لړ کې معلومات شته؟
بالکل، د جماعت اسلامي فیچ کوم دی، جمعیت علماء اسلام فیچ کوم دی، داغي سره رابطي رواني دي او دغه مخ کې هم چې کوم د ګوند امیر دی مولانا فضل الرحمن هغه هم د پاکستان تحریک انصاف لخوا چې کوم اغي سره رابطه شي و داغي حوالی سره په میډیا باندې ویل دي او دغه شانته کې هغه یو ساين هم دا ورکړی دي چې رمون کې ناسي شو کو مونږه د یو خ کاس د پاره کینو مونږه کې ناسي شو. خو چونکه دلته خبر هم دادا چې څنګه علی امین ګنڈاپور چې کوم دی هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم منتخب شوی نمائندگان دی هغه ته هم تقریبا 50% یا 50% داسې خلک دي چې هغه ته هم ندي قبول. دا غي د واجب یا نور داسې پارټي چې کوم دی هغه هم دا غي نه هغه سر د ناست نه لګه شانته کې ډډه کوي. خو
نه عظمت ریشا صاحب تاسو وایي چې په د تحریک انصاف په ملاتړ چې کوم آزاد کاندیدان راغی تاسو وایي چې 50% پورې ته د علی امین ګنڈاپور نوم نه دی قبول، نو دا تاسو د معلوماتو په بنیاد وایي که دا ستاسو تجزیه ده؟
نا دا داسې ده چې مونږ خو د دغه ټکل نه هغه نامزد شوی دي، نو د ډیرو د چې کوم د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدواران دي، کوم چې د پاکستان تحریک انصاف خو آزاد امیدواران چې کوم دي کوم چې هغه سره مونږه کیناستو یا مونږه هغه سره خبرې وکړو، نو زیاتره خلک داسې دي چې هغه د نه خوښي. خو چونکه هغه د پارټي فیصله د ګوند فیصله ده یا د ګوند د مشر فیصله ده، نو هغه دا وی چې چونکه زمونږ نه دی دغه نمخ کې هم د عطف خان حواله سره چې کوم دي نو داسې خبر چې هغه په دغه خبرونه راتله. خو بیا چونکه هغه د دغه د وجه کله زما سره خپل خبرې وشینو هغه بیا د هغه رستو چې کوم دی هغه یو اډیو پیغام جاری کچی رمغه بیا پاغه باندې په سوشل میډیا باندې مجبورن هغه چې کوم دی په سوشل میډیا باندې عتیف خان هغه
نو لکه ډیر داسې خبرونه روان دي چې هغه زیرنی افواګانی کې دی شي ناتایید شي بیا خل بیا خلک خبرې وکي او خبرو نه پس بیا د خپلو خبرو نه واوړي. ډیره ډیره مننه عظمت علی شاه صاحب د خیبر پختونخوا په اړه مو معلومات راکول اوریدونکو. مونږ غوښتل چې شروع د سند سوبین وکړو. نادری خان سره د مونږ د تکنیکی وجوهاتو له وجې رابطه نه کېده او تر سره بیا د پلاین راغلی دی. نادری خان بیا ستړی مشي. تاسو خپله خبره کوله چې یاره د جی ډی اے چې کوم احتجاج دی هغه په کوم ځای روان دی، نو که خپلې خبرې له دوام ورکړي.
ډېره مننه. د دې نه وړاندې خو بېلابېلو ګوندونو په کراچۍ کې احتجاجونه کول، خو جوائنټ ډیموکراټیک الاینس چې په سند کې د قوم پرسته سندیانو یا نورو ګوندونو جوائنټ اتحاد دی، هغوی نن دا خپل لومبې احتجاجي غونډه په حیدرآباد کې را جوړه کړې ده. او موږ دا کتلی شو چې په دې کې په زرګونو لسګونو زره خلک چې کم دې ته راغلي دي، نه صرف د حیدرآباد بلکې ګیر چاپیره چې کم نورې ضلع دي د هغې نه. دې تبیا د جماعت اسلامي سره سره د جمعیت علماء اسلام فیچ پسن کې دلته کم مشران دي، هغوی هم ورغلي دي، دا غوی خلک ورته هم ورغلي دي، او دوی ټول هم دغه یو تور پوری کوي چې په اتمه فروری په کمی انتخابات شوې دي. نه د دو څوکۍ دوی ګټلې وي، خو هغه د دوی نه په زور یا د فارم 45 چې کم یادیږي چې په هغه کې سره درغلي شوې دي، او دا پاکستان پیپلز ګوند ته په ځان بزنی څوکو تور لګي او په ځنی بیا متحد قومي موومنت کې چې دا هغوی تور کړی شوې دي. نو دا جلسه اوس هم روانه ده او په ګڼ شمیر کې پکې خلک موجود دي. د دې وړاندې هم موږ کتلی چې وخت په وخت پاکستان تحریک انصاف داغه سره سره جماعت اسلامي جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن دلی په کراچۍ کې هم د ډی آر او آفس دفتر او مخې ته، بیا د الیکشن کمیشن چې کوم په کراچۍ کې دفتر دی داغه مخې ته هم خپل احتجاجونه کړي دي، او هغوی دغه تور پوری کوي چې درغلی سره شوي دي. نو دا لړۍ خو لا روانه
ده. نیاز که دا وایي چې یو طرف ته خدای احتجاجونه دي، بل طرف ته آیا د حکومت سازای په اړه باندې، ځکه چې کمی شمیرې خول شوي دي یا د کمی شمیرې مونږ تخکاری چې په سند اسمبلی کې زیات اکثریت د پیپلز ګوند کاندیدانو ترلاسه کړی دی، نو دغلته کې د حکومتدارۍ په حوالی سره، حکومت سازه په حوالی سره په دې لړکی حالې دلی تر سترګو کیږي.
مجید بابر صاحب بالکل پسند کی چې کم د کمنګ د څوکو خبرو کو، نو د ټولو نه زیاتې څوکۍ پاکستان پیپلز ګوند ګټلې دي چې درې اتیا دي، او غوی دا داول لري چې سلور پنځه کسان چې لس کسان پدې کې آزاد کامیاب شوي دي، نو دوی داول لري چې سلور پنځه کسان به هم د دوی ګوند تر راځي او د دوی سره جوائن کی. متحده قومي موومنت د صوبایي اسمبلی 38 څوکۍ ګټلې دي. لکه وړاندې چې موږ څنګه ګورو چې په مرکز کې د پیپلز ګوند یا د مسلم لیگ نون او متحده قومون مشران یو ځای کېنی او د حکومت ته جوړولو خبرې کیږي، خو په سند کې پاکستان پیپلز ګوند ته ضرورت نشته د دې خبرې چې هغوی د نور ګوندونو حمایت واخلي. ولې چې د دوه اویا څوکۍ هغوی ته پکار وي، او هغو د مخکې نه درې اتیا څوکۍ ګټلې دي، او کوم چې بیا مخصوص څوکۍ دي یا د لږکیو څوکۍ دي، نو هغه به هغوی ته اضافي راشي یا د ښځو، نو دا غوی شمیر دا غینا ډیر سیوا دی. متحده قومي موومنت هم په سمدستی توګه دا نه غواړي چې غوی د سن حکومت شامل شي، ولی چې په غوی باندې دلته بار بار دا تور لګي چې غوی د هر حکومت برخه وي په خپل سیمو کې، یا په کراچۍ کې یا په حیدرآباد کې خپل سیمو ته یا خپل خلکو ته غو بیا مرسته نه دور کړي، ترچاتی پرمختیاي کارونه چې دی غي نه دي کړی.
نیازعلی خان
تر اوسه پورې د
نیازعلی خان
مجید بابر صاحب
او د حکومت سازه په اړه تاسو یو خبرو کې چیرې پیپلز ګوند ته د بلکم ګوند د حمایت ضرورت نشته د حکومت سازه لپاره، آیا د سیاسي سوې بایچاره یا د سیاسي ورورولۍ یا د سیاسي خوشبینۍ د پاره د سیاسي ماحول نرمولو د پاره غټ ګوندونه دا یو روایت ته چې نور ګوندونو سره معاملات خبرې اترې رابطې کوي، نو هیڅ رابطې نشته ستاسو په نظر په د سیاسي ګوندونو د یو بل ترمنځ په سند کې؟
ته اوس نه دوه ساعته وړاندې د کراچۍ په بلاول هاوس کې د بلاول بټو زرداری په مشرۍ کې د پیپلز ګوند چې کم د سن نه زیاتره ګټلې غړي دي، دا غوي یو غونډه وا، او په دغه غونډه کې هم غوي د سن په حکومت په جوړېدو خبرې اترې کړې دي. ابي اوسې تر اوسه رسمي اعلان نه دی کړی چې دا غوي نوې وزیر اعلی به څوک، خو غوي دا امکان خوده چې څلور نومونه وړاندې کړی شوي دي، او په هغه کې لومبې نوم چې دی هغه د پخواني وزیر اعلی مراد علی شاه مخې ته راځي، بیا دغه سید شرجیل میمن ناصر حسین شاه نومونه هم مخې ته راغلي، او هغه دا غني چې چا چې مونږ ته ویلي دي د پیپلز ګوند غړو چې مراد علی شاه به زمونږ وزیر اعلی وي. البته چې مونږ ته نه دا پښتنه وکړه چې په سن کې د متحده قومي موومنت سره یا د دوی سره جوائنټ حکومت جوړیږي، لکه تاسو چې څنګه خبره وکړه چې د هغوی ته وزارتونه ورکړی شي، هغوی د ځان سره په دې حکومت کې شامل کړی شي، نو هغه ویل چې په دې باندې تر اوسه هیڅ خبره نه ده شوې. فوری طور متحدہ قومی موومنٹ د پسن حکومت کی د شمالی دو امکان چکم دی غنشتی البتہ کپ مرکز کی د دوی مرکزی حکومت پر اتحاد سرا جوڑ شی او بیا آغا ملگرتیا او دغه چکم دی پمخ کی بوزی او بیا پسن کی حکومت دوی تسو وزارتونه ور کی او دوی دزان سر شامل کی نو آغا امکان شتا پاغوی چ پسن دستی تو کدا دی هیڅ امکان نشته چې متحدہ قومی مرو هم پسن حکومت کی برخوی
صحیح نه لري رمانه نه نه دري خانو د کراچای نه اوریدون کوم دغه لړۍ بحال ساتو ورزو کوټی تا بلوچستان کې احتجاج د ډیر د ډیر ورزون روان دی ایوب ترین لمونګه د رسیدو کوشش کو خو طاهر خان په اسلام آباد کې راځي سره دې طاهر خان ستړي مشي معافي غواړو ډېر انتظار مو در باندې وکړو خو د دغه ټولو حالاتو نه به تاسو هم خبر شوي نو تاسو ګڼئ چې د دې ټولو حالاتو په مرکز سره سرشتا او حکومت سازي د غلطه کې په کومو مراحلو کې یا د دې ترڅنګ د سیاسي ګوندونو په خپلو کې د رابطو آغاز شوی دی او د دغه رابطو کې سنجیده رابطې شته
سلام تاسو ته تاسو ریدونکو ته اول خو بلار شو د حکومت سازه لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او د پاکستان مسلم لیگ د نواز شریف د ډلې نن درېم غونډه ده ځکه چې دواړو کمیټې جوړې کړې وې دا غي دوه غونډې شوې دي او د دغه غونډو وروسته بیا دی دومره ویلې دي چې د حکومت سازه په اړه باندې پرمختګ شوی دی او دا سه هم یو احتمال او امکان شته چنن کلا پدریم زل دی دوار کینی اسلام آباد کې نو ډیر زیات احتمال سرګن شوی دی چې د حکومت ساده پاړه باندې یو جوړ جاړی تا او رسی خدل ته فقط دومره یادو نو کوم چې سورج وړاندې کلا د پاکستان پیپلز پارټي د مرکزی مشران غونډه شوی و دا غیر رست بیا چیرمن بلاول پټو دا ویلو چې دی به د حکومت خملاتړ کی د شاباز شریف د وزیر اعظم لیکن دای و سر ویلو چې دی به د حکومت برخنی خوم پاغه روز باندې کړ چې سهار بلاول پټو دا خبره کړې و نو ما خام نه وخت بیا رسته دلته اسف زرداری چې شریک چیرمن هم دی هغه بیا دا ویلو چې دی به حکومت سره په ګډه باندې حکومت جوړی نو بهرحال دغه نه پس دا سلسله شروع شي او خدا پرمختګ امکان دی بل دا چې پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمن سره تیر شپه ولیدل او دا غیر رسته نن بیا دوی اعلان کړو چې دی به افتاب شیرپو سره هم په اسلام آباد کې ویني تر اوسه پورې دغه پاړه باندې خبر خو نه دی ورکړی شوی لیکن دغه غونډه هم نن په پام کې وه درې همدا چې پاکستان تحریک انصاف نن چې کوم ځنې کاندیدان امیدواران وو په مختلفو برخو کې د ملک کراچۍ لاهور او دغه رنګ اسلام آباد او دغه رنګ د پیښور نه په کوم ځنې خلک راغلي وو دغه یو ګډه خبري ناشته وه او په هغه کې هغه خپل زاړه تورونه بیا وکړل چې د دوی د دې داوا وه چې ځینې کسان د دې کامیاب وو هغه وروسته ناکامه کړی شوی دي نو دغه یو ډېر تفصیلي دلته خبري ناشته وه بلخوا اوس ورو ورو اخیرنۍ خبره کوم چې د انتخاباتو کمیشن چې دی الیکشن کمیشن هغه هم ورو ورو نتیجې هغه اعلان کول شروع کړي دي او نن هم ځنې د بلوچستان او د نورو برخو هغه نتیجې چې کوم کسانو امیدواران او کاندیدان کامیاب شي دا غي نتیجې اعلان شوی خو تر اوسه پورې د 8 فروری نه تر دې وخت تاسو ته خبرې کوم نو ټولې هغه رسمي نتیجې اوس پورې هم نه دي اعلان شوی
او طاهر خان موږ سره اوسه او کلګ لند غون تر اوسه وایي چې د مولانا فضل الرحمن صاحب دوه درې بلکې د مرکو یو داسې قطار اندر قطار بغیر د دمینا مرکیر روان دی او پاغه مرکو کې چې کوم مونږ د سیاسي استحکام یا د ګډ ویل یا د سیاسي جوړ جاړی خبره کوله پاغه مرکو کې داسې خبرې کیږي چې هغه ته نقصان رسی
ګوره یو خدای مرانا فضل الرحمن صاحب تاسو خبره درست وکړه چې ډیره زیاته مرکه نن هم ورکړي دي او دا مرکه ځکه بیا تیز شوې چې 13 ورځ کله د یو ټلویزیونی مرکه کې دا خبره وکړه دا داوی وکړه چې د عمران خان د حکومت چې کوم ادم اعتماد شي په اپریل 2022 کال کې نو د دا داوا ده چې دغه ادم اعتماد ورته د هغه وخت پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د آی اس آی په خوانی مشر جنرال فیض حمید لخوا
طاهر خان مونږ سره او سید خبرونو د لنډیز وخت اوریدونکو خبرونو لنډیز ورو پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي د اتمی فروری امو انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد سبا په ټول هیواد کې پرامنه مظاهرې پیلوي. پی ټی آی نن د فروری په 14 په ایکس پاڼه لیکلي چې په انتخاباتو کې د منظمې ټاګۍ او د ووټونو غلا کولو پر ضد په ټول هیواد کې پرامنه احتجاج کوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د مشر په ګډون نورو چارواکو او نگران حکومت ویلي چې انتخاباتي بهیر په بشپړ ډول روڼ او عادلانه و. د پاکستان سپریم کورټ د اتمی فروری د عامه انتخاباتو لغوه کولو درخواست اوریدنې لپاره منظور کړی دی. سپریم کورټ نن د فروری په 14 په خپله ویبپاڼه د مقدمو اوریدنې کاز لیست خپور کړی چې پکې د انتخاباتو درخواست اوریدنه په لومړي نمبر ده. ملي جمهوري غورځنګ په شمالي وزیرستان کې په خپل مشر محسن داوړ او نورو غړو د ډزو پر ضد احتجاجونو ته دوام ورکړی دی او هلته یې عمومي لارې تړلې دي. ان ډی ایم له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شمالي وزیرستان د لوړ پوړو چارواکو پر ضد دې مقدمه دایره کړي. پېښور های کورټ پرون د افغان نرخزیو کډوالو د قضیې اورېدنې پر مهال پولیسو ته امر وکړ چې هغوی دین نه ځوروي. هغه مقدمه د ټولنیزو هنري چارو یو نه حکومتي سازمان مفکورې دایره کړې وه. د پاکستان لنډمهالي حکومت لننه د پټرولو ډیزلو د بیو لوړولو اعلان کړی دی. نن په پېښور کې د ګیس سلینډر چاودنه کې د یو کور درې کسان وژل شوي. د پېښور ژغورنې ادارې ریسکیو یو دو دوه نن په خپور کړي بیان کې ویلي چې دا پېښه د ښار په ګلبهار اجاز آباد کې هغه وخت رامنځته شوه چې کله چې ګیس سلینډر وچاودېدو. چاودنې د ودې یو ښځه یو سړی یو ماشوم وژل شوي. د روس د زندانونو وفاقي اداره په یو بیان کې وایي چې اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی په زندان کې مړ شوی دی. دا بیان چې د فروری په 14 خپور شو په خپلواکه توګه یې تر دا مهال پخلی نه دی شوی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لید موریدو او څنګه چې د خبرونو مخکې مو د پاکستان د سیاسي حالاتو په اړه باندې د طاهر خان خبرې اوریدي او همدغې خبرو ته به دوام ورکو. طاهر خان له طرف اسلام آباد کې دی او د دې ترڅنګ ایوب ترین د کوټې نه راغلی دی. نو طاهر خان تاسو چې کومه خبره وکړه د مولانا فضل الرحمن د مرکو نه پس چې کوم په سیاسي ماحول کوم اغیز شوی نو هغه خبرې ته دوام ورکړه.
ګوره دلته د مولانا فضل الرحمن څنګه چې مونږ ذکر کوو چې هغه دا دعوه کړې ده چې د عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک 2022 کال اپریل کې چې کله وو نو دا د ټپټکو جنرال باجوا هغه وخت د فوج مشر او د ای سی پخوانی مشر جنرال فیض دوی سره بغونډې کولې او دا غوي دا خواهش و چې دا کار وشي. لیکن بیا دې ته جواب راغلی دی او جواب خو یو د خپل خو جنرال فیض او جنرال باجوا را خوا نه دی راغلی لیکن د پاکستان مسلم لیگ نواز دلې او د پاکستان پیپلز پارټي له خوا راغلي دي. سره له دې چې جوابونه ډیر زیات واضح نه دي مبهم دي خو لیکن بیا هم غي د مولانا فضل الرحمن دغه خبره تایید کړي نه ده. البته په یو رپورت کې دا ویلي شوې دي چې د باجوا او جنرال فیض هم دغه څخه انکار کړی دی لیکن هغه په خپل باندې سند ویل. خو بهره دا ستاسو خبره درسته د مولانا فضل الرحمن د دې بیان نه وروسته اوس په پاکستان کې خو یو حکومت ساده د پاره یو توجه ده. نو د دې مولانا فضل الرحمن بیان زیات توجه بیا یو دل د فوج او د استخباراتو
طرف ته ول طاهر خان ما سره اوسه یو لک تازه معلومات د کویټ نه راخلو بیا دغه نه پس اوریدونکو سیاسي سیډونکو عرفان خان او د ډاکټر زاهد انور صاحب د پېښور پونتون د سیاسياتو د سانګې مشر دی هغه بر اثر راځي په دې خبرونه کې او دوی سره به د جسه حالات تصویر د پسوبای کچ باندې یا چاته احتجاجونه دي چرته کې د احتجاجونو پس د حکومت سازه عمل دی د دې بد پاکستان په عمومي سیاسي او راتونکو باندې ساسر پر طاهر خان به مرا سره وی عرفان خان او ډاکټر زاهد انور صاحب هم را سره خو ورجو ایوب ترین له کوټې ته. ایوب ستړی مشه په خیر اغه مونږ کو ګورو د اتمی فروری د انتخاباتو په سحر چې کوم احتجاجونه په بلوچستان کې شروع شوې دي نو هغه تر اوسه پورې نه دی ودریدلی. کوم طرف ته روان دي حالات؟
ډیره مننه بابر صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم ویلې په بلوچستان کې بیا په خاص توګه کوم وګورو په کوټ شهر کې د فروری د 3 مینیټ کم انتخابات وسونو دا غي ورځ ورسته بیا په کوټ کې د بلوس او پښتون ملت پالو ګوندونو کم احتیاط څلور جماعتي په هغه کې هزارا ډیموکراټیک ګوندې پښتون خوا ملي عوامي ګوندې بلوچستان نېشنل ګوندې او دا غ ډول بلوس ملت پال نېشنل ګوندې دی هغه د ډیپټی کمشنر کوټ و مخت احتجاجي پرلط پیل کړی دی او دی دا وایي چې دی د 8 فروری کې نتیجې انتخاباتي دغه اولی نتیجې شرالې نو په هغه کې د دې کاندیدان یا نمائندگان کسان چې وو هغه غټلې وو خو نیم په د شپې په وخت کې دغه نتیجې بدلې شوې دي چې لامل دی په احتجاج لاس پورې کړی دی او د دې احتجاج لړۍ چې د تر اوسه پورې روانه ده او سبب په کوټه کې د دغه څلور جماعتي اتحاد چې دی دا به یو جلسه کوي و دې جلسې ته به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چیرمن محمود خان چکزی د بلوچستان نېشنل پارټي سردار اختر منګل او دغه ډول د نېشنل ګوند ډاکټر مالک بلوچ چې دی او د دې سره نور مشران به سبا ویناوي کوي بل پلو ته هلته په چمن کې هم د عوامي نېشنل ګوند لخوا چې دی هغه پر لګ چې دی هغه نن اتم ورځ هم روان وو هغه ته د کوم صوبایي صدر دی اصغر خان چکزی
هغه ایوب کدارته وای چې په دې احتجاج کې کوم په مرکز کوټه کې وګورو یا دې سره نږدې سیمو کې نو د بلوچستان چې کوم د بلوچستان سیمو ګوندونه دي هغه هم دلته دی آیا دا احتجاج په دننه بلوچستان یا د بلوچستان په نورو ضلعو کې هم دی او کنه دا ټول احتجاج صرف د چمن لارې ته او دلته کوټه ته راغون شوی
دا احتجاج یوازې په کوټه کې نه دی بلکې د بلوچستان په نورو برخو کې هم روان دی که د گوادر خبره موږ وکړو یا د تربت خبره وکړو او هلته د کراچي او ته چیرمه د بلوچستان چکم سرحدي ښار دی هب نو هلته دوی ورځې لمخه چکم انتخابي د غوټو د دوباره ګنتی یا د شمیرنې پر مهال چکم جګړه رامنځته شوې وه نو د هغه له وجې هم تاوتریخوالی چې دی هغه هلته شته دوه کسان پکې مړه وو او په هغه کې دولس کسان نور زخمیان شوي وو خو بل پلو ته په ډیره بوکټی کې د جمهوری وطن پارټي لخوا هم احتجاج شوی دی او د سند او بلوچستان ترمنځ لوی لاره ده نن هم بنده وه دغه ډول هلته په کولو کې چې دی پر ځینو پولینګ ځایو باندې نن د دویم وار لپاره پولینګ کېدی اوس پنځه بجې دا پولینګ چې دی ختم شوی دی هلته د لومړۍ چې کوم شمیرنې وې نو په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدوار و نصیب الله مری هغه کامیاب شوی وو خو د دې چې کوم مخالف امیدواران وو هغه اعتراض کړی وو او پر ځینو چوکیو باندې پر ځینو پولینګ سټېشنانو باندې نو
دوباره ایوب کلن غونتراته وای ایوب کلن غونتراته وای چیرې د حکومت سازه پاړه باندې آیا د ګوندونو ترمنځ ځکه دغه ته پیپلز ګوند په اکثریت کې دی ورسره بیا پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم یا جی یو ای ایف چې کوم دی د هغوی نو د حکومت سازه پاړه کوم عمل روان شوی دی
بالکل د حکومت سازی په اړه دغه ورست عمل پیل شو کله چې دوی ورځې لمخه په اسلام آباد کې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون دا فیصله وکړه چې په بلوچستان کې به د پیپلز ګوند حکومت وي ځکه چې په بلوچستان کې پیپلز ګوند چې دی هغه تر دم ګړی پورې تر ټولو زیات چوکۍ یعنی په صوبایي اسمبلی په یو پنځوس چوکۍ کې دی یوولس ګټلې دي دغه ډول جمعیت العلماء اسلام او مسلم لیگ نون ډله چې دا هغه لس لس چوکۍ دی او د دې سره سره نور کوم ملتپال ګوندونه دي هغه هم چوکۍ راوړي دي خلوص چې دی هغه لکه د بلوچستان نېشنل ګوند چې موږ ګورو خو پرون دلته په کوټه کې په خواني علا وزیر جام کمال خان چې د مسلم لیگ نون پر ټکټ باندې د قومي اسمبلی او د صوبایي اسمبلی چوکۍ ګټلې دي هغه دا وویل چې دلته به دوی خپل حکومت یعنی د مسلم لیگ نون حکومت جوړي او په دې اړه شپږ آزاد غړي دي نو کېدلای شي چې دغه شپږ آزاد غړي دوی د ځان سره شامل کړي بلخوا جمعیت العلماء اسلام چې کوم صوبایي امیر دی مولانا عبدالواسع هغه دا ویلي دي چې فلحال دوی په حکومت کې د شاملېدو پریکړه نه ده کړې ځکه چې دوی به د مرکز او فیصلې ته ګوري او بل د دې چې کوم مجلس عمومي دی هغه چې هر پریکړه وکړي د حکومت په حوالن بیا به نو دوی هغه سره پر هغه پریکړه باندې به عمل کوي په دا وخت داسې بریشي لکه چې جمعیت العلماء اسلام په پوزیشن کې د ناستې په خوا جوګه دي
صحیح ډېر ډېر مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو خبري غړی دا زستاسو قربان مجید بابر یما تاسو د سند پنجاب او خیبر پختونخوا او د بلوچستان ترڅنګ د مرکز اسلام آباد نه هم د سیاست پاړه د ټاکنو نه پس راپورته شوی صورتحال پاړه د سیاسي ګوندونو یو بل سره رابطه د نتیجو د بدلولو د درغلي د الزامونو نه پس احتجاج د ټول تاسو ورده طاهر خان په دغه ټولو پرمختګونو د دین راپورته شوی صورتحال د دې صورتحال نه پس پراتلون کې د پاکستان کم طرف تر روانه گی. عرفان خان د پیښور نه برا سره یو طاهر خان را سره دی او ډاکټر راهد انور صاحب د پیښور پونتون د سیاسياتو د ادارې د سانګې مشر دی. هغه به مرزي د دینه به هغه پښتنه کوو چې د دې ټولو حالاتو به نفس د پاکستان راتلونکي څنګه بریخي د پاکستان راتلونکي معاشي سیاسي او په سیمه کې د ګاونډیانو سره تعلقات په نړیواله کچه خارجه تعلقات دا کم طرف تر روان دی. آیا د نړیوالې ټولنې د پاکستان په دې حالاتو نظر دی د هغوی څه تمې دي؟ شروع د طاهر خان نه کوو. طاهر خان ستاسو هم معلومات دي او رابطې هم وي او تاسو ته دغه خبر هم وي چې نړیوال هم دغه ټولو حالاتو ته ګوري، ګاونډیان هم ګوري، نو تاسو ګڼئ چې د هغوی د پاکستان په اړه په اعتماد کې اضافه روانه ده کنه هغوی هم د کشمکش ښکار دي؟
زما نظر دا ده چې د کشمکش ښکار ځکه دي چې اکثر هیوادونو چې کوم لوی هیوادونه دي او دلته مبصرین مو د پاکستان دا ټاکنې سارلې دي، د امریکې په شمول برتانیا دا اروپایي هیوادونه دي، د ټولو یو تشویش مخې ته راغلی دی او غوښتنه د پاکستان نه کړې ده چې کوم غوښتنې کیږي دغه درغلې اداوي چې کیږي د دې پلټنې وکړي خو پاکستان ته جواب ویلی دی. زه پاکستان خپل کورنۍ مسله ده، نو معنی دا چې پاکستان هغې ته توجه نه ده کړې، لیکن هغه خبرونه خو راغلي دي. بل تاسو ګورئ مهمه خبره وکړه چې د انتخابات وروسته د پاکستان راتلونکي څه دی، اوسنی حالت سره زما نظر دا دی چې دا لکه څنګه چې ایوب ترون ویل د احتجاجونو خبره او سبا تاسو ذکر وکړو د پی ټی آی په پاکستان کې احتجاجونه، دغه رنګ د مولانا فضل الرحمان د خوا احتجاج، جماعت اسلامي احتجاج، نو انتخابات یو قسم دلته یو غیر یقینی حالت پیدا کړ چې سیاسی بحران ورپسې زیات شو. او ځکه چې پاکستان تحریک انصاف اوس هم په دې دا خبره باندې ټینګ ولاړ چې دا انتخابات دوی ګټلې دي او حق د دې چې دوی حکومت جوړ کړي. خو کار کوي حکومت جوړ هم شو، ائتلافي اتحادي د مسلم لیگ نواز ډلې، د پاکستان پیپلز پارټي، د متحده قومي موومنت او نورو، لیکن اپوزیشن به دومره زیات کوي وی چې ډیر مشکل به وي د نوې حکومت د
پاره. طاهر خان په دې بحث کې به عرفان خان هم راګټ کو او عرفان خان ستړي مشي. ډیر ډیر مننه عرفان خان، تاسو ډیر انتظار وکړو، معافي واړو. عرفان خان چې کوم سیاسي حالات دي او څنګه تاسو وکړه چې د نتیجو په اړه باندې د پاکستان تقریبا ګټندوی او بایلون کې ټول ګوندونه یو اعتراض لري، د دې تاسو سره راتلونکي ګوري؟ آیا دا احتجاج به نور سخت دریځ طرف ته روان شي، سیاسي عدم استحکام برا منستکی کنه، صد میډیشن د مفاهمت سرک هم لیدل کیږي؟ عرفان خان
بیره مننه، یقینا تاسو ټیک وایئ چې کچا بیل ته ګټلې ده نو هغه هم د احتجاج دی، کچا بیل لري نو هغه هم هڅه موږ احتجاج دی، یعنې کچا بیل لري نو هغه هم دا نه غواړي، مطلب ټول جوماتونه دا غواړي چې هغه په وفاق هم په اقتدار وي او هغه په ټولو صوبو کې هم په اقتدار کې راشي. نو دا یو ډېر زیات مشکل صورتحال دا وخت کې مخ دی، نه صرف سیاسي جوماتونه په یو داسې صورتحال مخې ته راغلي دي چې هغه د فیصلې کول هغه قوت نه لري او نه اسٹیبلشمنٹ هغه صورتحال سره مخ دی چې هغوی لپاره هم سړی آسان کار نه ښکاري، که راتلونکي حکومتونه جوړېږي که هغه د وفاق په سطحه باندې دي او که هغه د صوبو په سطحه باندې دي، یقینا چې د یو بل سره د مهاجرۍ د مزاحمت پالیسي خپلولو لپاره هر حکومت کوي. لږ شېبه وړاندې دلته په خیبر پښتونخوا کې چې د کوم جماعت اکثریت راغلی دی آزاد، نو هغوی اعلان کړی دی چې هغوی کوم د وزارت اعلی لپاره نامزد امیدوار دی انجنین بنډاپور صاحب، یعنی چې هغه به راتلونکی وزیر اعلی وي، نو هغه په مشارکې کې به سبا لا په خیبر پښتونخوا یعنې پېښور کې احتجاج کوي. تاسو اندازه ولګوئ چې هغه جماعت چې هغه دلته
خپل حکومت جوړوي او هغه هم احتجاج کوي. عرفان خان، عرفان خان دغه موضوعات به سیړو. ډاکټر راهد انور صاحب، محترم استاد د خیبر پښتونخوا د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې مشر، استاد ستړي مشي. ډاکټر راهد انور صاحب په خیر راغلی.
مهرباني، فارم شي.
ډاکټر صاحب دغه ټول معاملات چې مونږ ګورو نو آیا تاسو غنی چې دا هم د جمهوریت عمل یو برخه ده؟ اختلاف کول، احتجاج کول، یو بل سره مفاهمت کول، کم پخوانی تړونونو وغماتېدل او دغه په مخ کې تک کې هر سیاسي ګوند د خپل دلچسپۍ د خپل مفاد او خیال ساتي، نو تاسو غنی چې دا یو نارمل یو عادي عمل ده کنه؟ تاسو کم خطر ګورئ د دې پښه؟
تاسو ډیره مننه چې مالا مکرر کړه چې په دې باندې خبرو کما. ټیک جمهوری طرز حکومت چې جمهوری نظام کې احتجاج کیږي، خو پاکستان کې چې کم حالات دي دا عام حالات نه دي. دې حواله سره چې دا خاص حالات دي کې ډېر د توجه ضرورت دی. ځکه حالات اکانومی ته وګوره، معیشت کمزور دی او دلته کې د بد مرغه مو خو خبره ر جمهوریت کو، خو په ملک کې هغه جمهوریت نه لري چې پر کم په امریکا کې، کم کپ په برتانیا کې دی. د عوام حکومت، د عوامو لپاره، د عوامو د ابراهیم لینکن نو هغه شانر دلته چې کم خدا دا چې یو سلسله شروع ده، نو خلک اله لري، امید لري چې دا انتخاباتو شو، نو امید دی چې د دې په نتیجه کې به سیاسي استحکام راشي او سیاسي استحکام او معاشي استحکام چې دی دا یو بل سره تړلي ادارې سکه دوه روخه دي، دوه اړخونه دي.
استاد د خبرې پرې کولو معافي غواړم. استاد که دا وایي چې آیا دغه سیاسي ګوندونه چې څوک دا مهال د 8 فروری د ټاکنو نه پس په یو اکثریت کې راغلي دي، یا د هغوی داسې سیاسي قد یا وزن دی چې هغوی په حکومت سازی کې کردار لوبولی شي، د دې ټول مشرتابه آیا د دغو خبرو، د دغو تکلیفونو چې پاکستان ورسره مخ دی، هغه د هغه مسایلو ادراک ورسره شته، هغه نه خبر دی؟
دا تاسو ډېر اهم سوال وکړ. اصلي کې خبره دا ده چې دا کم غټي غټي مسلې پاکستان ته، د پاکستانی خلکو ته، قوم ته، عوام ته په مخامخ دي، د ډېر تکلیف نه تیریږي. نو دا مشران دي که د هر پارټۍ دي، که چا کم وټونه اغستی دي، که چا زیات اغستی دي، خو دې دعوه کوي د مشرۍ. نو مشران خو چې د خپلو د مشران چې هغه د دغه پکارداري چې دغه احساس وکړي چې دا کم خلکو ته کم د تکالیفونه تیریږي، نو دا چې خلک هم د امید لري چې عام خلکو ته دا احساس ته چې دا څه کیږي، دا څه روان دي، نو دا خو مشران دي، دی سره خو معلومات زیات وي د عام خلکو مقابله کې. نو ایله ده چې دی د احساس وکړي چې داسې نازک وخت نه دا ملک تیریږي چې دی کم از کم په یو بنیادی سبغه باندې اتفاق وکړي، د هغې په نتیجه کې دلته استحکام راشي، جمهوریت ته استحکام راشي، سیاسي استحکام راشي، چې د هغې په نتیجه کې معاشي استحکام راشي، چې دا خلک لږ سا واخلي.
صحیح ډاکټر صاحب را سره اوسئ. طاهر خان چې کوم استاد ډاکټر زاهد انور صاحب کومو خبرو ته اشاره وکړه، زما پوښتنه وه چې آیا د دغو مسایلو ادراک سیاسي مشرتابه ته شته او د هغې دپاره خپل د سیاسي ګټو قربانۍ ورکولو ته تیاری؟ بل دا تاسو نه ګڼئ چې یو عمومي خبره دا په جمهوریت کې نوي تړونونه کیږي، پخواني تړونونه ماتیږي، پخوانی بیانبازۍ بیا په خوږې بیانبازۍ بدلیږي، دا هم د سیاسي عمل یوه برخه ده، خو پاکستان کې دغه ته یو ډیر مطلق نظر کتل کیږي. نو کډومبه د آیا دوی ته ادراک شته؟ او بیا آیا دغه چې څه تړونونه روان دي دا آیا د جمهوریت او سیاسي عمل پر ضد عمل دی؟
ګوره، د ادرا خبره خو به وکړم باید چې دې ته وي، لیکن داسې ښکاري چې نشته څومره چې به د اولس او څنګه چې لکه تاسو یو هیله امید څرګندوي داسې نشته. او که داسې وي نو بیا به د اوسنۍ حالت نه پیدا کېده. او دا ډاکټر صاحب یو خبره عرفان صاحب ډېره ښه وکړه چې چا څوکۍ ګټلی دي نو هغه هم احتجاج کوي، چې چا بیللی دي هغه هم احتجاج کوي. نو دغه مې ډېره د حیرانتیا خبره ده. نو وګوره دا د سیاسي جماعتونو چې کوم دا یو اوسنی حالت دی، دا بیا هغه خلکو ته موقع ورکوي، فرصت ورکوي، لار پیدا کیږي چې هغوی دا جمهوری نظام ړنګ کړي. ور دې مثالونه په ماضي کې موجود دي او باید چې دې ادراک او احساس وشي. وګوره بل خبره مطلب دا دی چې
یو ګوره دلته د میډیا رول هم زه لکه ځکه پاغه باندې باس کوم چې زه ګورم نو اکثر میډیا ډیر یو منفی انداز کې خبره کوي. ګوره مولانا فضل الرحمان سره چې د پاکستان تحریک انصاف ملاقات وشو او رنګ دا ملاقاتونه کیږي دا په ماضي کې پخوا به دلته پاکستان کو سوچو چې یو بټو ووټ یو انټی بټ ووټ انټی بټ به نواز شریف پارٹی او مسلمانو به یادو لیکن اوسه دواړې یو ځای دي پی ڈی ایم کې یو ځای د حکومت نو دلته میډیا دومره منفی رول ادا کوي سره له دې چې هغه د روغې جوړې دیته یو د تود ورکی د دې حوصله افزایو کی نو تقیر دغه نه پس میډیا د عمران خان زړه بیانونه او بیا د مونر فضل الرحمن زړه لکه دا او په دې خرابې کې زګورما چې سیاسي مشران به رول هم وي لیکن د میډیا رول ډیر زیات منفی دی چې میډیا ته اوس میسج په واتس اپ زی او هغه بیا فورن هغه خبرم ورکی او بیا ورته ته
جمهوری معاشری یا د سیاسی معاشری دعوی خو کو خو په دغه معاشره کې چې کوم سیاسی برخورد پکار دی جمهوری برخورد پکار دی نوی تړونونه نوی ملاقاتونه زاړه ملاقاتونه زاړه تړونونه ماتېدل نوی جوړېدل نو دا یو عادي سیاسی خبره ده
حکومت کے ماں زما ترجیحات اپوزیشن کے ماں زما ترجیحات بدل شی دا سوچ ترسو بدل شی پاکستان کے نہیں نہم دا رنگ بئی چدا جمہوریت با پناما جمہوریت ہی او اصل اختیار با بچا
سی مو سر او سی ورزو طاہر خان دا عرفان خان عرفان خان چی تاسو کم خبرو کا چیرا دا غوی پا مشرائی کی با دا علی امین گنڈہ پور سی پا مشرائی کی با مظاہرہ کی گی پاگا باندے دیر کیسو ندی مقدمی دی او بلکہ تیر روز پر اپورونو کی دا غا اشتہاری گرد وال شوی دی دا غا دا جایدادونو دا زبطولو خبر شوی دا نو په دغه صورت کې داسې ډېر د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران دي چې هغه موږ ورته وایو زیر زمین دي یا پټ دي نو داسې صورت کې به چې کومې قانون نافذونکې ادارې دي د هغوی هم څه ستراتیژي شته؟ عرفان خان
جی دا ډېره مهمه پوښتنه ده. دا وخت کې خیبر پښتونخوا د درې غټ چیلنجز دي که نه غلطېږم کېدی شي ما ورځ هم تاسو په پروګرام کې ذکر کړی وي. غټ چیلنجز درې دا دي چې یو دلته سکیورټي یا آډر ډېره غټه مسله ده چې په هغه کې براه راست زموږ افغانستان سره بارډر دی پاکستان باندې فوج ولاړ دي. دویم غټه مسله دلته فاینانشل کرایسس ده په شي بکې مالي بحران دی په څرګندو لپاره پیسې نشته ترقیتی کارونه خو لبرې ده. دریم غټ چیلنج دی نو هغه د ګورنمنټ سره انتظامی بحران یعنی د افسرانو سره د پولیسو سره روان دی چې راتلونکي کوم حکومت هم د خیبر پښتونخوا لپاره هغه لا دا شیزونه کتل د نورو شیزونو نه علاوه که دا درې کارونه هغه نه کېږي نو دلته په صوبه کې به یو بدل صورت حال جوړ شوی وي یو جوړی کې به نو سو پورې چې تاسو هغه دی چې کوم لري نیم ګڼه خو سره نامزدګي ده نو په دې باندې نه صرف طاقتور حلقو ته استبلشمنت ته اعتراض نه بلکې چې کوم د پی ٹی آئی دننه یو پریشر ګروپ دی هغه ته هم په دې لور باندې اعتراض دی او د پی ٹی آئی دننه چې کوم څه خلک دي نو هغه عمران خان صاحب ته د ملکن نو پاس شوی رشتی خان نوم ورکړو چې تاسو د وزارت اعلی لپاره هغه او قانون هم وګورئ دا دوا ډیم غټ کوم اعتراض شي راځي یا چې د کوم سره به دا صوبه مخ وي راتلونکي 300 کالو لپاره هغه بیوروکریسي ده د بیوروکریسي چې کوم ګروپ دی طاقتور ګروپونه دي هغه کې یا کوم ډېر ګڼ شمېر خلک دي چې زمونږ کوم رابطې وشوي نو هغه
د دې نامزدګۍ تحفظات لري ها تحفظات لري صحیح
تحفظات لري
صحیح ڈاکٹر صاحب استاد زاہد انور صاحب تاسو ګڼي سهیلا سسرک سومیت شتا چې د پاکستان سیاسي مشرتابه با خپل سیاسي ګټې د پاکستان پر اتلون کې د پاکستان پر روخان راتلون کې باندې یا دغه مسایلو ته توجه ورکول باندې قربان کی
خبرو او حقیقت دار چې دنیا ته پته را چې پاکستان کې معاشي مسله ده او داغې نه به وجود زمونږ سل وزیرانی سل ایډوایزرانی دنیا ته پته را چې پاکستان معاشي لحاظ سره کمزور دی خو زمونږ د حکومت خرچو کې کمی نه راځي دنیا ته پته را چې جمهوریت خو د خلکو په وینا باندې حکومت جوړیږي د خلکو په وینا روانیږي جو چې تر کومې پورې ادارو ته تر کومې پورې سیاستدانانو ته تر کومې پورې فیصله کوونکو ته دا احساس نه شوی چې د ملک له سکول پکار دی د خلکو له سکول پکار دی نو تر هغه پورې دا ګرانه ده، خو امید لرلی شي، خلک امید لري چې دا احساس به وشي که هغه اداري دي، که هغه سیاسي پارټۍ دي، که هغه سیاستدانان دي، که هغه څه پریشر ګروپ دي، چې هغوی په دې باندې یو چارټر یو داسې یو بیسکس باندې څه کنسنسس ډیولپ کړي، او د دې الیکشن نه بعد چې دا الیکشن وشو دغه یو امید دی چې د دې په نتیجه کې او احساس وکړي که هغه پوزیشن والا دي، او څنګه چې دا طاهر صاحب وایي چې په دې کې د میډیا ډیر زیات اهم رول دی، میډیا داسې یو رول پلی کړي چې هغه خلک رانږدې کړي یو بل سره، او دا دا نه ده چې لکه هغه زاړه زاړه خبرونه د یو بل پسې چې کومې خبرې کړي هغه چیرېنو ایکسپلایټ کړي. نو دې کې د ټولو ادارو بل خصوص د میډیا هم اهم کردار دی چې په دې باندې هغه خبرې چې پای کنسنسس ډیولپ کړي شي، دا سیاستدانان رايوځي کړي شي، د ډیپ سټیټ یا د اسټابلیشمنت او د سیاستدانانو منځ کې چیرېنو یو
رابطه برابر شي. ډیر ډیر مننه، ډیر ډیر مننه استاد زاهد انور صاحب، عرفان خان تاسو میو جهان مننه. طاهر خان اخیرنه لند غونته کراته وای چې کوم د ډیپ سټیټ یا کوم د اسټابلیشمنت خبره او کاغی خویل چې مونږه د سیاست نه لاس واغستو، نو هغه د سیاست نه لاس اغستې دي، ځکه دا حال دی کاغی سیاست کې لاس ډیر وردن نه کړي، ځکه دا حال دی.
یاره ځان بارکه خبره خو نه پکار، لیکن چې کله جنرال باجوا په نومبر کې د ریټایرمنت نه وړاندې 2023 کال کې دا خبره کړې و چې پاکستان فوج د اویاو کالو غلطه اومنلې په سیاست کې د مداخله، او دا په اوس فیصله پرې کړې شوې د ټول فول واکونو چې دی به مداخله نه کوي. لیکن چې زه ګورم دا اوسنی حالت ته دا غي نه پس د ماضی په ماضی کې هم داغي مداخله په خپل جنرال باجوا ومنل، لیکن دا ډیر زیات شوې ده. په خو به دا څه نه و، او دا خلکو کته دا د پاکستان د پاره ز غنن چې دا یو ډیر بدقسمتي ده.
صحیح ډیر رمنن اوریدونکو تاسو مشال لري او تاسو وګویا او د چې کوم سره ملمانو دا غوي نظرونه دا غوي خپل نظر او ضرورونه دا چې د مشال ریډیو کوم پالیسی دا خبر سره متفق یا موږ سره متفق تاسو مشال لري تاسو وګی
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. بیړنۍ خبر دی او د نړیواله موضوع ده. په روس کې اپوزیشن سیاستوال الکسی نوالنی په زندان کې مړ شوی دی، خو د نوموړي د مړینې په اړه متضاد راپورونه مخې ته راغلي دي. نوالنی تیر څو کلونو راهیسې په زندان کې وو او په نوموړي د درغلیو تورونه ول. نوالنی د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ټولو مشهور نقادو. نور تفصیل ګلیاد ناورو.
د روسي یو فدرالي زنداني ادارې په بیان کې ویلي چې اپوزیشن سیاستوال الکسی ناوالنی په زندان کې مړ شوی دی. دا بیان چې د فروری په 14 خبر شو په خپلواک توګه تایید شوی نه دی. د روسي دولتي رسنیو هم د دغه بیان په حواله ویلي چې وسلويخ کلن ناوالنی مړ شوی دی. د تاس دولتي خبري ایجنس د بیان دیمتری پیسکوف له قوله ویلي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناوالنی د مړینې له راپور څخه خبر شوی، خو د مړینې د علت په اړه رسمي معلومات نه لري. دا فدرالي زندان خدمت په یو بیان کې ویل چې نوالنی د فروری په 14 په زندان کې ګرځیدو او وروسته به هوښ شو. بیان ځاتوي چې یو امبولانس ورغلی چې طبي مرسته ورکړي، خو هغه مړ شو. د نوالنی د ډلې لخوا د نوموړي د مړینې په سمدستي توګه نه دی تایید شوی. د نوالنی ویان دی کیرا یارمیش په ایکس باندې چې په خواني نوم یې ټویټر وویل چې موږ تر دې دمه هیڅ نشو تاییدولی. تیر 2022 کال په اگست میاشت کې د اپوزیشن مخکښ سیاستوال الکسی نوالنی ته عدالت د 19 کلونو د بند سزا اورولې وه. نوالنی له دې وړاندې د درغلیو په تورونو کې د 9 کالو د بند سزا تیروله، چې په اړه یې په هغه وخت کې هغه او اتحادیانو ویلي وو چې دا سیاسي محرکات لري. نوالنی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر ټولو مشهور نقاد وو. نوموړی په خارپ نومي جیل چې په وولف پولر په نامه هم مشهور دی کې قید وو.
The Mashal Radio WhatsApp channel.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کیدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.